سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راوړئ ته وخت مخکې در دي چې د خبرونو مطلب تاسو وي موسم زو خبر مو ته د سمنګان ولایت د سکرو په کان کې لکتر لگا 15 سکارګر د کان د یوې برخې د راپریوتو لکوله بند پاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازتن خبر ورکړ چې د پی خطر مخام شخو شپاک بچی د درې سوف لسوالی په سپین خاک سیمه کې شوې ده. په خبر کې وړاندې راغلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو تر دې دمه ژغورین کبیر بریالي شوې نه دي چې کارګر راوباسي. پختر خبری ژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د عراق ور کړی چې د افغانستان په لویدیز کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې او ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو سیمې چارواکو د ځینو ولسوالیو له اوسېدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي. د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لندې 28 د بقرچار په سیمه کې بنده شوې ده. په هرات کې د طالبانو د فوایدو امیر ریاست ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي. له بل خوا د طالبانو د هرات د امنیې قمندانی په یو خبر پانه کې لیکلي چې د ګران کشکر کهنه روباتسنګي او تورغونډي خرګوډي د ولسوالي اوسیدونکو ته د تربل خبرته پورې راته لسفر کولو ډډه وکړي. د ژمي د سخت باور ورختونو په ګڼو ځایونو کې د لار بندېدو لامل کېږي او په ځینو موردو کې د ځنې تلفاتو سبب هم کېږي. د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې پرون په خپله ویبپاڼې کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمې شوې وې، خو په وروستیو کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایې کوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو موردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم زیاتې شوې دي. دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي تر څنګ د کرایې کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوې دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.3 درجه و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي تلفاتو زیانونه په اړه څه نه دي ویل شوي. تازه د مبارزې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې په امریکا کې میشته نن یکشنبه د امریکایي ورزشکار میسن کاریزینو پر وړاندې میدان ته وچې خو په لومړۍ په پړاو کې خپل سیالي بایلودله. د ایران تسنیم خبری اژانس د دې رسنې په اړه ویلي چې د ډلې په خبر پښتونخوا کې خپل غړي او نور خلکو غوښتي چې په کورمو ولسوالۍ کې پر شیګانو حمله وکړي. د تسنیم د راپور له مخې داعش العظیم په نوم په خپل مجله کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی ویل دي چې د سنی مسلمانانو د پانه کوي. د ډلې پر پښتون ژغورنې غورځنګ او ټي ټي پی هم انتقادونه کړي دي. د دې مجلې پر وروستي مخ پرې خبر شوی پوسټر کې پر طالبانو د نورو حملو خبرداري هم ورکړل شوی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د طالبانو لوري د وو قوانینو توشي کده
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي.
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیو کې
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب.
د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هلي
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته وړو راوړو.
راتلو راپورنه هم لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دلی وزارت ویلي په تیرو څو د پاتې درې کلونو کې دوی و قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې دي. خوشمن حقوق بوهن وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم استان جوړول قوانین نشي بلل کېدای. نور تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه خو بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت په قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوي ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله مسوده کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آند ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانون انده خزی غا غورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا ده خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نری که دا دول ده انسان زد قانون نشته.
زد انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور پسلو 15 مادي لري، په 14 ماده کې د خزي غاګ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به دوی سره پخې پرتی. او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نهه شپېته لکه روپۍ د داشوي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې یې غورځولی ده، څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څه هم د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوې، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شي بندیزونه لري شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو تل زیات فشارونه غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پیژني او ورسره تعامل ونه لري، خو د طالبان حکومت د وین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات د سنه ککر په راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضې افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي، پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 14 د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځنی کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سي او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې د دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکاږل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مقدغوارو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هم مهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یک شنبه په ورځ د ویلمی په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لیرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
د کابل خاریو شمیر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډیرو کارولو چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال په دې راپور کې،
د کابل خاریو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل خار د اتمناهي اوسیدونکي دی وایي چې یو شمیر خلک پلاستیکی کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکنه از دکاندار،
خلک چې له بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتره شوه.
د کابل بلوسیدونکې زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
سخت عمل از اونها شود.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دې لودي سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان نسبي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب لزیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. نور تفصیل پر راپور کې.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک ټلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي.
ما از تلیفون، گیم، ټیک ټاک، فلم
دی وای ز د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقي اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم. یو یا دو ساعت پاب جی لوب کوم او دومره وخت پکې فلمونه ګورم.
د ساعت چې پاب جی او یو ساعت نیمه کوم فلم وینم. فلم یو ساعت، دو ساعت.
د کابل اوسیدونکو کې سیاوش چې 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې می خېزم، صبحونه را نوش جون کده، خوشدار موبایل
دی وایي. زه سهار له چای څکلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجی لوب می خوخیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زمونږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم ترڅو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خونه مونږ، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغي او ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډېر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار خپل د ټولنیزو شبکو له موبایل، ټلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي. ځله خپل کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د دغه څخه د خپل زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کوي چې په سمه توګه کارول یې کول شي. د اروي زنه څخه مخنیوي وکړي. د په هواي او د سالم فعالیتونو ځایناستي کول او د اړیکو پیاوړي کول په ساتلو کې مهم نقش ورول ولوبوي.
خله زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټي لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکو عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دسترسي به اطلاعات او منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
استفاده میکنم.
د کابل خار اوسیدونکو سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د خوندزي او لټړلو وروسته اوس د ټکنالوژي، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې. نو ست د ټکنالوژي او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلی ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صنفی است.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18م ټوګي زده کون کې دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکار وي لوبې هم پکې کوي.
وګه ها در اوقات بیکاری گیم میزنه.
د رواني چارو په هنم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومان ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کوي. دا لکه چې ټرمپ ولسمشر انتخاب شوی دی، له بلیامین نتانیاهو سره د شپږمې خبرې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندې په څلورويشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادله لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي او د اسرایلی رسنیو پر راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرایل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرایل پوز د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اټومي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړی توپ لري. له ټایم مجلې سره په خپل وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اټومي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نکړ. د تیر شپې ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په شمه مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپل ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړی دي. ډونالډ ټرمپ چیرونه ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو په هیڅ چې د غواړي په غزه کې جګړه پایته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې و. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي ترڅو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه سل اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکړي. د اسرائیل ها آر سورسپانې د یکشنبه په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادله په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورسپانې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وای چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له غنو ستونزو سره مخ دي. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2003 کال کې د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شو. تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې د غلوب افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالی امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد اسم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي رډیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روانې وینټونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسې د ریجن میچونه یو سیستم لاترو سنه فعال.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رستيال مدیر عبید الله افغان ازادي رډيو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسيون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، وسته خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده. تعالی کلری مثلا منګ چې چرته پریکټس کوو، ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیه.
بیسبال یو ډله ییزه لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه اتلسمې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د اتلسمې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د غیداري په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونې ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسیدو د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. نور تفصیل یې په دې راپور کې.
زیړې پلاستیکي بشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو پلازمینه کابل کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسیدو او د سړو په زیاتېدو سره د بې وزلۍ له امله پلاستیکي بشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
بشکو کیا شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکي او د دولس کسیز کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سونو توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم اتا دی ورځ یې هم واړه واړه بشکې ورکم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدام او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې د ګرمې اوبو په بشکو کې شو دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه 10,500 روپۍ ورکي هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې او یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده. په ده ګزاره نه کېږي. خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکو د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپل کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپل د په هولندې دو بشکې او په تاسو مو علي په لاتو ماتو باندې تاسو دو مو په خپل خانه یا په زړو پټو یو بشکې ځان تک دم یو می زوی ته لور ته پورتم دغه بشکې ته وده وکړې. بیا غوړکۍ مسې مې د لور مې چواده ده هغه هم دغه بشکې ته وده وکړې. تر اوسه خو چارې سندلې چې نه دی نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دی وړې بوشکې دی دغه کې جوش وبواچي او بیا په کمپلو کې ځان سره دی. اکثره خلکو د سکرې چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کې سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمي. نو ډېر خلک هم د سیدي ډېر کم تعداد وداسي چې غازی بخاري یا د لرګو بخاري ته وسوشي.
خو د دې طریقې کارون کې ټینګار کوي چې د بشکې سر باید خټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته ډېر نږدې هم کینه خودل سي چې جوش وبې زیانمن نکړي. پلازمینه کابل کې د لرګو او سکرو په پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چېړی لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چېړی لرګیو بیا 10,000 افغانیو ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانیو خودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتي اوس پکې د ګرم اوبو پاچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت لبیا ځلې رسیدو مخکې لسپکو او ترنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به یې ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پښتو خبری مجله پای ته رسی خوداری خبری مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کوم. فیضی صاحب سلامونه، په خیر اغله.
سلام بر شما و